سلام، وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. دوه ساعته مو موسیقي واورېده. اوس د خبرونو او راپورونو نوبت ده. په دې پروګرام کې مهم راپور دا دی چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو لپاره د لارې، نقشې یا اجنډا په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي. دا چې د سولې عالي شورا په دې اړه باندې څه وایي په اړه یې درته مرکه هم خبرو. دا اورئ چې د دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې عملیات کړي چې یوازې په 24 ساعتونو کې 4 نوي وسلوال مخالفین وژلي. نور مهم راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت افغان وایي
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف خنی نن کاپیسا ته ولاړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو دقیقه نیټه به ډیر ژر اعلان شي. او د دخار د درقد په ولسوالۍ کې 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن د کاپیسا مرکز محمود راقي ښار ته ورسید. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي ټاکل شوی محمد اشرف خانی د دغه ولایت په امنیتي مسایلو له سیمې ځو چارواکو او د کاپیسا له اوسیدونکو سره خبري وکړي. ولسمشر غنی د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د څلورو ختیځو ولایتونو د مشکلاتو د حل په هدف جلال آباد ښار ته هم سفر کړی و. په دولتي ادارو کې فساد، ناسمه حکومتولي، بېوزلي او فقر د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو کوم د استونزې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د سولې په دویمې څلور اړخیزې جوړیدونکې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې نقشې په اړه خبرې وشي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نقشې له مخې به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخیستل شي.
د دغې خوندې اجنډا او عمده تمرکز به د سولې خبرو د لارې په نقشې وي. په لومړنۍ خونډه کې تر ډېره د څلور اړخیزې همغږې ډلې د وظایفو او لایحو په سر خبرې سوي وې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې وشوه د سولې پروسې لپاره د یو چوکاټ او میکانیزم په اړه خبرې شوي وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به د راتلونکې دوشنبه په ورځ اعلان شي. د دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی دا څرګندونې نن د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وکړې. ښاغلي نورستانی همدارنګه له حکومت وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او بودیجې تضمین دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ وشي، خو د دقیقې نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار بللی وو. او د تخار په درقد ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د حکومت 40 وسلوال مخالفان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دغه عملیات چې تیره اونۍ د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره شوي وو، یو 14 مخالفان نیول شوي او له 40 زیات نور افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د اعلامیې له مخې د عملیاتو په جریان کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
السلام علیکم فریبا زارین د نړۍ د خبرونو په وړاندې کولو سره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر تهران لګیدلې نړیوال بندیزونه به سرلننه یعنی د جنوري له 14 نیټې لرې سي. ظریف د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبریالانو ته وویل چې دا هم د نړۍ او هم د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی سره په ویانا کې د هغه تړون د عمل کېدو پر پرمختګونو بحث کوي چې تیر جولای د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه وسو. د دې تاریخي تړون له مخې ایران موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدودوي. د نړۍ لخوا دغو اقتصادي بندیزونو د ایران اقتصاد زیانمن کړی و. ظریف غرس خبریالانو ته ویل نن د ایران د خلکو لپاره یو ښه ورځ ده او نن به بندیزونه لرې سي. تمه ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره نن تایید کړي چې ایران د دغه اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی. د دغې ادارې لخوا د راپور له ورکولو سره شایي شکیل لوري په ویانا کې اعلان کړي چې د تړون ژمنې سرلننه عملي کېږي. روسیا لویدیځ هیوادونه تورنوي چې په سوریه کې بشري بحران ته په یوه داسې ډول سیاسي بڼه ورکړې چې کولی سي د سولې راتلونکي خبرې زیانمنې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر ولادیمیر سافرونکوف پوښتلی چې ولې بریتانیا، فرانسې او متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ لیدنې غوښتنه کړې وه. په هغې غونډې کې چې د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار مدایا د خلکو د لوږې او ځورونې په اړه بحث وسو، دغه ښار د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره دی. سافرونکوف دا کار یو دوه مخی ستاندرد وباله او ویې ویل دا ټولې غیر ضروري خبرې اترې کولی سي د سولې خبرې چې د جنوري 15مې نېټې ته پلان سوي تر پوښتنې لاندې راولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون ویلي دواړو لورو هم د سوري حکومت او هم یاغیانو جنګي جرایم ترسره کړي دي. په دې غونډه کې د بریتانیا استازي ویلي چې ټول اړخونه باید د خلکو معاصره پای ته ورسوي، خو وایي حکومت تر ټولو د مخه مسؤلیت لري چې د سوري خلک خوندي کړي. روسي چارواکي ادعا کوي چې د یاغیانو یوه ډله یې په جنوبي سیمې کابردینو بلکاریا کې محاصره کړې ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تېره ورځ وویل چې د دې توریستي ډلې کسان په یوه کور کې محاصره سوي دي چې تر نیمې شپې یې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوه. د عملیاتو لپاره د محاصره سوي کور شاوخوا کورونه له استوګنو تش سوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکښې په دې وروستیو کې بیا امنۍ زیاتې سوي دي. په بورکینا فاسو کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یوه هوټل یې کړی دی لږ تر لږه شل تنه وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د سپلینډډ په نوم په دې هوټل کې تر ډېره لویدیځوال او د ملګرو ملتونو کارکوونکي شپې سبا کوي. حکومتي ځواکونو پر مشکوکو تورستانو ځوابي برید پیل کړی دی. له دوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات مرسته کوي. دغه ځواکونو شپېته تنه چې د هوټل دننه بند پاتې سوي وو خوشي کړي دي. په دې کسانو کې د بورکینا فاسو د کار وزیر او دېرش تنه ټپیان شامل دي چې روغتون ته لېږل سوي دي. وسلوال لا هم د هوټل دننه مقاومت کوي. بورکینا فاسو یو مسلمان هیواد دی. د المغرب القاعده ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار ولادیسلاف سورکوف سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه یې خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړ رتبه استازو په کالینینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه وویل
They discussed the situation in eastern Ukraine and the need for full implementation of the Minsk
They way دوی د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د منسک د تړون بشپړ تطبیق ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د منسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک سوه او هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د جګړې کراري وه. فرانس پرس خبري اژانس ته یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لست کې دی او د سفر اجازه نه لري. نو له دې امله یې غونډه په کالینګراد کې جوړه شوې وه. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کاپیسا ته تللی دا چې په کاپیسا کې په کومو مواردو خبرې کړي دي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه خبرې وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي.
نقشه را برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازد.
بلی خواهد سولی شورا بیا وایی در سولی خبرو پر درشل که باید در جگریه کیل دلی تاوتری خواله کم کری. در همه آوری چه در افغانستان دفاع وزارتوی پا چوار لسولیتونو که عملیات رواندی او یوازی پا یو شپا و رس که چلور نوی وصلوال مخالفین هم در ارشتیو که وجل شویدی.
ول لس پلان شوی عملیات درلودل په څوار لس ولایتونو کې چې په نتیجه کې څلور نوی تنه ترهګر وژل شوی دي.
په هلمند د وروستي وضعیت په اړه هم درته راپور خبرو تر پای سره پاتې شو. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه مه هیروئ. وخت وبجې او نه د خیر ازو لمړي مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دی دولتي پلاوی په مشرۍ د کاپسا مرکز محمود راقي ته ولاړ. دا چې افغان ولسمشر هلته له کومو دولتي چارواکو او په کومو مسایلو باندې خبرې کړي او همداراز د خلکو له استازو سره په څو مسایلو باندې څرګندونې کړي دي، همدا شی بر سره د ازادي راډیو خبریال، البته د کابل د شمالي ولایتونو لپاره د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش د ټلیفون په کرښه دی. حنایش صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر له کومو چارواکو سره کتلي دي او کوم کوم مسایل په دغو لیدنو کې مطرح شوي دي تر اوسه پورې؟
همدا اوس د ولسمشر اشرف غني چې په کاپیسا ولایت کې راغلی د محفل یا مراسم جریان لري، چې تر اوسه چې یو شمېر د قومي مشرانو او دولتي چارواکو وینا کړې ده او ولسمشر اشرف غني د خلکو، عام خلکو او د خلکو استازو، دولتي مسؤلینو، حکومتي مسؤلینو ورسره د په یو تالار کې راټول شوي دي، هغوی سره لیدنه کړې ده او تر اوسه وینا کړې ده، ځکه چې ولسمشر اشرف غني وویل چې خلکو باید وغږېږي او د هغوی ستونزې باید د ولسمشر لخوا بررسي وشي. په دې خاطر تر اوسه مراسم صرف د خلکو نمایندګانو وینا په کې جریان لري.
ښاغلی حنایش، د خلکو نمایندګان یا استازي څه غواړي هلته او کومې کومې ستونزې په کاپیسا کې ډېرې زیاتې محسوسې دي چې دوی مطرح کوي؟
عمومی وضعیت ډیر مطرح شو چې ډېر امنیتي لحاظ، انکشافي ضرورتونه او ځینې پروژو چې خلکو ته د کار او عدالت په هغه کې د عدلي او قضایي نهادونه، اصلاحات او امنیت بیا رغونې او انکشافي پروژو چې ضرورت دی په کاپیسا کې، او ثبات راول په کاپیسا ولایت کې، او د دې نه بغیر د حل د کاپیسا خلکو حمایت د مرکزي دولت کې چې اشرف غني پکې بلد دی او تاسو اورئ چې همدا اوس.
بله اورم حنایش صاحب محترم، که لطف کوي چې ورسته خبره په کاپیسا کې تګاب او لاسای دوه غو ورسولې دي چې امنیت نسبتا نارامه دي او نامنی پکې روانه ده، ترڅنګ نجراب هم نارامه دي، ډیر امن نه دي، له دوه خلکو سیمې څه غواړي د امنیت په ټینګښت کې؟ بله بله، فکر کو چې له حنایش صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې او په همدې ځای د خبرې پای ته رسیدلې دي. لکه څنګه مو چې واورېدل، همدا شیبه د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې د افغان ولسمشر په حضور کې دغه ولایت د خلکو استازي، سیمایي چارواکي او دولتي مقامات راټول شوي او خپلې غوښتنې ترې مطرح کوي، او تمه ده چې ولسمشر څو شیبې وروسته خپله وینا ولري. ولسمشر محمد اشرف غني ولایتونو ته په سفر کې تیر اونۍ ننګرهار ته هم ولاړ او هلته د څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان له استازو سره لنګدې وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې او تر ډېره پورې امر وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو تر وروستۍ حده پورې خپلې هڅې وکړي، او همداراز د ځمکو غصب چې په ننګرهار کې ډېر محسوسې ده، د غاصبینو د نیولو لپاره یې امر وکړ چې تر اوسه پورې د ځینو غاصبینو د نیولو خبر هم خپور شوی دی. اوس به هم راشو نورو راپورونو ته. البته د ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه باندې تازه جزئیات به هم له تاسو سره په روانه خبرونه او یا هم په نورو خبرونو کې هرومرو شریکو. اوس به هم راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په اړه د دوهمې څلور اړخیزې غونډې تمرکز به د لارې د نقشې پر څنګوالي وي. ټاکل شوې ده دغه غونډه راتلونکې دوشنبه په کابل کې جوړه شي. قاسم سلمال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویله وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې به د لارې د نقشې لمخې اقدامات وسی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې د لارې نقشې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړی دی. ښاغلی مستغنی ویل چې په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره پر کاري لایحې خبرې شوې، خو د څلور اړخیزې غونډې په دوهمه مرحله کې به تمرکز د لارې پر نقشې وي.
نقشه راه برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازه که به اساس همان نقشه راه گام هایی در جهت گفتگوهای صلح برداشته خواهد شد.
له دې مخکې د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي و چې د لارې دا نقشه درې برخې لري. لومړی برخه یې تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهمه برخه یې مخامخ خبرې، او درېمه یې د عمل پلان دی. ښاغلی کرزی تېرونۍ د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې د نتایجو په اړه خبریالانو ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې افغانان باید تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په تړاو د ستر بدلون شاهدان واوسي. د سولې په اړه لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه تېرونۍ دوشنبې په اسلام آباد کې جوړه سوه. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دوهمه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ګډون ولري. که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو دغې ډلې په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو بیا ښکېلتیا د سولې د خبرو په وړاندې د خنډ یوه بله هڅه ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا غړی محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه به له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
نوبتي جلسې لومړنۍ په اسلام آباد کې وشوه، دغه په دغه دوشنبه په کابل کې کیږي. موږ پرېږدو چې دغه مجالس هغې مرحلې ته ورسیږي چې د لارې نقشه او جوړه کړي، او د طالبانو حضور په مخامخ مذاکراتو کې لاره ورته هواره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې وړاندې د سولې د روانو هڅو نتیجو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. اخو د چارو کارپو ودیر صفوي وایي که د سولې په اړه د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې د ژمنو په اړه په دوهمه غونډه کې عملی پلانونه اعلان سي، نو دا به د سولې د ټینګښ لپاره یوه ګټوره هڅه وي.
بله قسیم سلام، مننه کوم. و امریدل چې تمه ده د رواني دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډه جوړه شوه. البته د دغې غونډې لپاره د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اجنډا هم مشخصه شوې، او د لارې نقشې په نوم په دغې اجنډا کې به د مذاکراتو په چوکاټ باندې بحث کیږي، او د ټولو ستونزو حل لار به پکې لټول کیږي چې بیا وروسته پرې خبرې وشي. له بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو په درشل کې باید د جګړې ښکېل ډلې تاوتریخوالی کم او د باور فضا د رامنځته کولو هڅې وکړي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي کموالی او د باور فضا رامنځته کول ورو ورو اوربند ته لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو اعلامیه کې د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو مداخله روانه ویلي که د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو مداخله روانه وي د سولې په خبرو به ناوړه اغیز وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین د سولې عالي شورا له سرپرست ښاغلي مجاهد سره په همدې اړه مرکه کړې، او په سر کې د سولې په اړه د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې د ارزښت پوښتنه مطرح کړې.
افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتو او د چین د هیواد په ګډون باندې د دې په خاطر رامنځته کیږي چې د سولې لپاره یو چوکاټ، یو تګلاره جوړه کړي. دا د افغانستان لخوا تهیه شوې ده، او دغه هیوادونه به ورباندې غور کوي. لومړۍ مرحله یې همغه تګلاره او چوکاټ ته کله چې دا ترتیب سولو، دوهمه مرحله یې دا ده چې د وسلوال مخالفینو سره مذاکرات پیل شي. دغه مذاکرات تر هغه وخته پورې ادامه پیدا کړي چې یو نتیجې ته ورسیږي. کله چې مذاکرات نتیجې ته رسیږي او فیصلې کیږي، بیا به د فیصلو د تطبیق په مرحله کې هم دغه څلور هیوادونه په ګډه باندې کار کوي چې هغه فیصلې بیا تطبیق شي. په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو چوکاټ جوړیږي او هلې ځلې کیږي، نو د جګړې د ټولو خواوونو به د موږ غوښتنه دا وي چې په دې وخت کې له دې تاوتریخوالي نه ډډه وکوي.
ستاسو همدې خبر ته په اشاره وسلوالو طالبانو هم په خپله ویبپاڼه کې یوه اعلامیه خپره کړې، او هلته ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیانو ښکېلتیا به د سولې د خبرو د مخنیوي هڅه وي. یعنی دوی په غیر مستقیم متوګه ویلي چې دوی هم د سولې په پروسه کې دخیل دي او د سولې خبرو ته هیله لري، خو ویل دي چې د بهرنیانو ښکېلتیا په جګړه کې د سولې د خبرو د مخنیوي معنی لري. څنګه طالبان هم حاضر شوي بلاخره ساس په نظر له دې جګړې نه ستړي شوي نور او سوله به قبوله کړي؟
زموږ برداشت دا ده چې د جګړې مختلفې خواوې، د وسلوالو مخالفینو مختلفې ډلې، دې ته اوس تمایل پیدا کړی دی چې د افغانستان د دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. نو زموږ به د جګړې د ټولو خواوو نه غوښتنه دا وي چې هغه غیر ضروري نظامی عملیات ونه کوي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت به دا کار وکړي، ممکن بهرنیانو ته هم سپارښتنه وکړي چې تاسو عملیات ما کوي، اما تر ټولو ډیره مهمه دا ده چې طالبان اوربان ته غاړه کېږدي. فکر کوي که افغان حکومت او بهرنیان عملیات ودروي، طالبان به هم حاضر شي د همدغه څلورو هیوادونو د غونډو وروسته چې دوی هم اوربان ته غاړه کېږدي؟
اوربند خو به له ټولو نه یو ښه زیری وي د افغانستان د ملت لپاره. اوربند نه مخکې به مهمه خبره دا وي چې یو د بل په خلاف باندې غلط تبلیغات او غلط پروپاګنډه بنده کړي، تر څو چې یو دوستانه فضا رامنځته شي، د اعتماد یو فضا رامنځته شي.
وروستۍ پوښتنه، ښاغلی مجاهد، افغان حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ویلي چې تراتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې د سولې په برخه کې بدلونونه رامنځته شي، البته مثبت بدلونونه ویلي. تاسو چې د سولې خبرې له نږدې څاري او په دې پروسه کې هم دخیل یې، څنګه داسې هیله له تاسو سره هم شته او داسې څه به وشي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د سولې په برخه کې بدلونونه رامنځته شي؟
خو په دې ارتباط باندې خو مسلسله توګه باندې کار روان ده. لومړی دا چې د سیمې مهم هیوادونه او نړۍ مهم هیوادونه په یوه خوله باندې سي چې څنګه وکولای شو د وسلوالو سره د سولې یو چوکاټ جوړ سي، تګلاره جوړ سي او په یغه باندې عمل وسي. دوهم، کله چې د مذاکراتو لړۍ پیل کیږي، طبیعي خبره ده چې په یغه وخت کې به جګړې به د جګړې اور به هم راکمیږي او نظامی عملیات به هم راکمیږي. کله چې نظامی عملیات راکمیږي، نو بیا څوکه څوکه د اعتماد یو فضا رامنځته کیږي. له هغه سره هغه بدلونونه چې د موږ توقع داره په نتیجه کې جګړه پای ته ورسیږي، دا ټول بدلونونه به انشاءالله رامنځته کیږي.
د سولې علي شورا له سرپرست عبدالحکیم مجاهد سره د ازادي راډیو مرکه اورېدله. مرکه په داسې حال کې ورته چې تمه ده د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. البته د سولې علي شورا ټینګار کړی چې د سولې په خبرو په درشل کې باید د جګړې ښکېل ډلې تاوتریخوالی کم او د فضا او د باور فضا رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له سولې ورهاخوا، افراطیت څومره د افغانانو ژوند ځپله؟ دا چې د افراطیت او توندلاریتوب له امله څومره کسان قرباني ورکوي او څومره له تاوتریخوالو سره مخ کیږي، ښه ده د ځینو افغانانو خبرې پرې واورو.
زمانم عبدالرحمن ده، د لغمان د لشنګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. افراط او تفریط په اسلام کې نشته. افراط او تفریط او اسلام کې ډیره لویه ګناه ورته ویل شوې ده.
زمانم محمد اجمل حقمل ده. په دین کې افراطیت مثلا که د افغانستان د څو کلونو ته وګورو، کنه د څوک د اسلام په نامه باندې جنګیږي، کنه څوک بیا وایي چې زه ښه مسلمان یم او دا کافر دی، کنه دې ږیره کله کړې ده، ساری سرتور دی، او کنه ځینې خلک چې اطرافونو ته لاړ شي د بازار نه، هغه په بده سترګه ورته کتل کیږي هغې ته.
نوم عارف الله د پکتیا اوسیدونکو، افراطیت د افغانستان لپاره نه بلکې د ټول نړۍ لپاره ښه خبره نه ده، یعنی د دوی په تاوان ده. نن سبا که ګوري دا افراطیت کې دا خبرې ډېر راغلي دي چې پښتون، پارسیوان، هزاره، تاجک دي، دا خپل افراطیت او خپل یو تعصب ده. نو خدای دې وکړي چې دا افراطیت او دا تعصب د افغانستان د خلکو نه لرې شي او یو ورورګلوي او یو مینه راشي د افغانستان په خلکو کې.
افراطیت په اړه مو واورېدل چې خلک څومره ترې کرکه لري. البته نو باید هڅه وشي چې له افراطیته ځانونه وژغورلی شي. رابه شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو کړې. د دفاع وزارت وایي اوسمهال په څوارلس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په څوارلس ولایتونو کې ولس عملیات روان دي چې یوازې تېره شپه او پرون سهار څلور نوي مخالفین وژل شوي. مرزي احمد زی له ښاغلي وزیري سره مرکه کړي.
څنګه په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې ولس پلان شوي عملیات درلودل په څوارلسو ولایتونو کې، چې په نتیجه کې څلور نوي تنه ترهګر وژل شوي دي، څلورویشت تنه ټپیان دي او شل تنه ماسیر شوي دي. په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې، مرمۍ او نور جنگي تجهیزات هم لاسته راغلي دي او په لسګونو ماینونو ته هم فجار ورکړل شوی دی. په زمن کې زموږ هوایي قواوو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې څلور اویا ترانسپورتي او ماریبوي پروازونه درلودل. په دې حساب سره زموږ د وسلوال پوځ جستامونه د هیواد په هره نقطه کې چې دښمن امنیت ته تهدید ایجادوي هلته عملیات.
بله وزیر صاحب محترم، کیدای سي دغه وسلوالو مخالفینو ډلې تاسو مشخصې کړئ؟ کومې ډلې پکې شامل دي او څومره تروریستي ډلې چې ورانکاره فعالیتونه کوي هغه مو له منځه وړي؟
نو دا ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې ترهګریزي ډلې څوک دي. یوه ډله چې دغه د طالبانو په نامه فعالیت کوي، بله ډله د داعش په نامه منی فعالیت کوي چې دوی سره بهرانیان هم ګډون لري. بهرانیان هم هغه د چچنیان دي، یغوریان دي، ازبکان دي، تاجکان دي، عربان دي، پنجابیان دي. دوی سره یو ځای په جګړو کې برخه اخلي، اکمال او تمویل هم کوي، تجهیز هم کوي او ښوونه روزنه هم ورکوي. دغه دوه ډلې دلته ډېر فعالیت کوي چې هغه داعش ډلې په ننګرهار کې فعال دي چې د هغوی دا دوه ورځو کې ډېر تلفات لیدلي دي او د هیواد په نورو نقطو کې هم دوی ټولو تلفات لیدلي دي.
وزیر صاحب محترم، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړله چې په ننګرهار کې تاسو داسې مثلا عملیات د داعش د ځپلو په هدف روان دي، په هلمند کې هم مثلا د ناکرارۍ راپورونه دي، کیدای سي تاسو وایست چې په کومو ولایتونو کې هغه زیاتې سیمې چې د تهدید لاندې دي، په هغه ځایونو کې تاسو دغه خپل امنیتي تدابیر څومره شدید کړي یا زیات کړي؟
د افغانستان په هر سیمه کې تهدید وي یا مثلا امنیت کمزوري وي، موږ هلته عملیاتونه پلانوو او هلته عملیات اجرا کوو. په هماغه اساس چې موږ دا اوس ولس عملیاتونه په څوارلس ولایتونو کې لرو، خو په هلمند ولایتو کې فشار لږ ډېر و. هلته زموږ عملیات دوامدار دي، په سنګین کې، په ګریش کې، په مارجا کې، په نورو ولسوالیو کې شاوخوا هلته زموږ عملیات دي چې دوام لري. او په ننګرهار کې هم د داعش په ضد باندې زموږ عملیات دي چې هغلته هم په هوایي بریدونو کې او زموږ په عملیاتو کې ډېر نفر وژل شوي دي. دا نن هم هلته د داعش په ننګرهار کې لس تنه وژل شوي دي په دې بالا کې، او تقریبا شپږ دېرش تنو په دې کې ټول د دوی ګروپ او لس تنه تنه وژل شوي دي او اتلس تنه هم نیول شوي دي.
په مرکه کې مو د دفاع وزارت د ویاند دولت وزیري خبري واورېدلې چې ویلې په څوارلس ولایتونو کې ولس عملیات روان دي او یوازې په تېره یوه شپه ورځ کې څلور نوي وسلوال مخالفین وژلي. ښاغلي وزیري وویل د عملیاتو ډیر تمرکز په هلمند او ننګرهار کې دی. اوس به هم ورشو هلمند ته. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند والي ویاند وایي سیمې ته تازه دمې سرتیري رسېدلي او د وسلوالو د ځپلو په خاطر عملیات پیل شوي. ځواک وایي البته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي تر اوسه د پنځوسو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور حال د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند ولایت د مقام څخه خبر رسول خبر پانه کې راغلی دی چې د دې ولایت په نارسراج ولسوالۍ کې د وسلوالو د پنځ شنبه د ورځې په تاجمه بریدونو کې د حکومت وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وشته. د تیرو دوو ورځو راهیسې د ګریش ولسوالۍ د ادم خان او زمبلو په سیمو کې د افغان ځواکونو د امنیتي کمربند پر یو شمېر پوستو وسلوالو بریدونه دوام لري چې د ولایت د مقام د خبر پانې له مخې د پنځوس په شاوخوا کې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله وشته. په هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي په دې جنګ کې اووه دېرش وسلوال وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. ځواک وویل په دې روانه جګړه کې چې اوس هم دوام لري د افغان ځواکونو لور ته مرګ ژوبله اوښتلې چې دقیق شمېر یې په ګوته نه کړ. د تېرې اونۍ د چهارشنبه په شپه هم د نارسراج ولسوالۍ د ادم خان په سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې نه پولیس وژل شوي ول او دوه نور ټپیان ول. د هلمند والي ویاند وایي اوس یې سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او د وسلوالو د جنګ زور خطری دی. په عین حال کې د ملي اردو دوه سوه پنځلسم میوند کل اردو څخه خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې د وسلوالو د برید پر مهال د ناټو د غوڅ ممرت ځواکونو د هوا د لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی چې له امله یې پنځه دېرش وسلوال وژل شوي او د غوڅو ارادې موټر هم د منځه تللي دي. ویل کېږي د نارسراج په ادم خان کې د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل شوي دي چې د لیرو سیمو څخه ګریش ولسوالۍ د نامنۍ لپاره راغلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
خوس وخت ازل دی رادیو ته وایست چې په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. تازه دی رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې اوریدل شي او مطالب لیدل او لوستل شي. هم درس facebook.com/azadiradio موږ د پښتو فیسبوک پانی آدرس ته کولای شي چې دغه فیسبوک پانه خوخه کړی او له تازه خبرونو خبر شي. وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:30 بجې دی. لومړی رحمت الله افغان تورور کو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغه وروسته نجیب زمان د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن د کاپیسا د وسیدونکو د ستونزو د اوریدو په هدف د دغه ولایت مرکز محمود راکی ښار ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د سولې په دویمې څلور اړخیزې جوړیدونکې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې نقشې په اړه خبرې وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به د راتلونکې دوشنبه په ورځ اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران لګیدلی نړیوال بندیزونه به سرلننه لري شي. روسیا لویدیز هیوادونه تورنوي چې په سوریه کې بشري بحران ته په یو داسې ډول سیاسي بڼه ورکړي چې کولای شي د سولې راتلونکي خبرې زیانمنې کړي.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ترکمنستان کې د چاپی پروژې عملی چاري په چټکی سره روان دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د مالی وزیر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکمنستان ته تللی و او د ترکمنستان له لوړ پوړو چارواکو سره د چاپی پروژې سربیره په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې کړي دي.
د چاپی پروژې د کړنو په اړه معلومات راکړي. جریان لري د دوی د کاري بهیر په سر کې قرار لري. همدارنګه یو شمېر پراختیایي پروژې چې دوی غواړي په افغانستان کې په وړیا توګه لیکړي په بېلابېلو برخو کې د ریل د پټلۍ په اړه خبرې وسوې چې دوی ویلي زموږ کارونه جریان لري.
ښاغلي عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د ترکمنستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون شپږمه غونډه باید څه موده وروسته په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې مسؤول ادارې دي د جلغوزو صادراتو ته په بهرنیو هیوادونو کې بازارموندنه وکړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې له چین سره د افغاني وچې میوې د صادراتو تړون لاسلیک شوی چې افغاني وچې میوه به دغه هیواد ته په وړیا توګه صادریږي. ښاغلی هاشمی وایي یو شمېر خنډونه د دې لامل شوی چې تر 10,000 ټنو زیات جلغوزي چین ته ولاړ نسي او په چین کې هم اویا ټنه جلغوزی قرنطین سوی دی چې د چین بازار ته د وتلو اجازه نه لري. نوموړی وایي چې د وچې میوې په صادراتو کې خنډونه د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د ارغان په نوم د صابون د تولیدي مرکز مسؤلان وایي چې اوسمهال په کورنی بازارونو کې د دوی د تولیداتو خرڅلاو 50% زیات شوی دی. د دغه تولیدي مرکز رئیس سید سرور امانی ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو د غوښتنو په اساس دوی اوس د هیواد بازارونو ته هم تولید شوی صابون استوي. ښاغلی امانی وایي چې دوی هڅه کوي بهرني بازارونه هم له لاسه ورنکړي او خپل تولیدات هلته هم واسوي. د ارغان صابونونه د طبي بوټو او انارو څخه جوړیږي چې له دې مخکې یوازې په امریکا، کاناډا او دوبۍ کې بازارونه درلودل. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني 6.5 پوله، یو یورو 4.5 افغاني 5.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغاني 6.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 3 افغاني 5.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 9 پوله او زر پاکستانی کلداري 4.8 افغاني.
خوستیان به نور دې ته اړ نه وي چې خپل ناروغان پاکستان، هند او یا نورو هیوادونو ته بوزي. په دغه ولایت کې د درملنې لپاره داسې یو روغتون جوړ شوی چې د درملنې ټول پرمختللي وسایل او ټکنالوژي لري. پلیډ نجیب الله لوخیل ریپورت جوړ کړی چې ورسره یوځای همدا خبری پروګرام هم ختمیږي. ورپسې د حقیقت سره پروګرام واورئ او بیا د تاندې څانګې خبرونه مه هیروئ.
د نوی جوړ شوی مالکوي روغتون په پرانست غونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب ازادۍ راډیو ته وویل چې قادری مالکوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې پخوا په پاکستان او هند کې ممکن و. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری مالکوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره د انټرنیټ پر مټ آنلاین پر لیکوي. که چیرې اړتیا پیښه ده نو نه یوازې دا چې د هغو هیوادونو د مجربو ډاکترانو له سلا مشورو به ګټه پورته کوي، بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د هډوکي مغز معاینه چې د زیاتو کمخونیو د مرضونو د معلومولو دپاره پکورېږي، د شکرې ناروغۍ پیشرفته معاینات دلته اجرا کیدای شي. چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د انزمونو معاینه په کار وه، هغه اوس دلته اجرا کیږي. همداسې د یعنې ناروغۍ هغه چې مخکې دلته نه کېدی، حتی په افغانستان کې نه کېدی، نن په دې قدري روغتون ترسره کیدای شي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاهزر عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوي طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغې په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوي صورت نیسي. نو کله چې دا رامنځته کیږي طبعاً په نرخ نه هم تاثیر لري. علم
دا چې د دې روغتون د جوړولو انګیزه سړغل پیدا شوه. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر عبدالله قادری وایي چې یو لامل یې د ده د والد د زړه ناروغي وه چې د عمر د ډېروالي له کبله بل ځای ته د وړلو نه و، او بل په خوست کې تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. دی زیاتوي خوست کې د طبي متخصصانو شمېر ډېر دی، خو ټولې د روغتون او ټکنالوژۍ د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د دولتي سکتور سره یوه همکاري ده. بعضې متخصصین چې موږ په خوست کې لرو خو اکثره مصروف مصرفیت نه لري، دولتي وظیفې دومره نشته. یو خو هغې دپاره مصرفیت پیدا کېږي، بل چلن وي سطح هر وخت که د شپې به نیمه شپه وي، که چېرته تکلیف پیدا شي، مریضي پیدا شوه، کم از کم چې هغه په نورو دنیا کې په ډېرې کمزورو دولتو کې سرته رسېږي چې هغه موږ ورسوی شو.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو پوره رضایت نه لري.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سلیمان سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه یو ور بیا د افغانستان د نفتی مواد او ګازو د عمومي ریاست رئیس انجینر فرید الله شیرزای صاحب ملمه دی. ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ دعوت مو ومنئ. لومړی سوال ته کراسو، په دې وروستیو کې داسې راپورونه او ګزارشونه نشر شوه چې ځینې شرکتونه یا ځینې مشخصې کړۍ مافي نفتی مواد او تیل افغانستان ته واردوي، او په دې کې یو خاص انتقاد متوجه استاسو ریاست ته. ستاسو جواب او ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
مننه. زه هم په خپل نوبه سلامونه عرضوم خپل ګران وطنوالو ته. زه دا خبره سل فیصد ردوم. ګورئ، دلته په دولت افغانستان کې یو تفاهمنامه قبلا لیکل شوی ده، او په دغه تفاهمنامه کې سفارت د امریکا او دولت افغانستان شریک دي، چې هغوی لیکلی ده چې هر څومره چې د ضروریات مواد نفتی او ګاز که د خارجیانو ته ضرورت وسي، بهرنیانو ته، دوی کولی سي چې قرارداد وکړي د شرکتو سره، او شرکتونه موظف دي چې دوی ته دغه امتیه مواد نفتی او ګاز منتقل کړي. چې دا د وزارت خارجه له خوا نه مکتوب جوړول کیږي او دا استول کیږي د وزارت مالیه ته، وزارت مالیه له خوا نه ګمرکاتو ته ایراد ورکول کیږي چې دوی نه محصول تاسو ما واخلي، دوی مافي له محصول نه. وزارت تجارت په دغه کار کې یو فیصد هم نه شریک ده، نه کار لري.
بلکې داسې یو خاص پروسیجر تاسو لري چې مثلا نظارت وکړي د دې پروسې څخه، هغه نفتي مواد چې افغانستان ته واردېږي، مثلا د هغوی کیفیت، د هغوی اندازه تاسو تثبیت کړي، تاسو څه مسؤلیت لري؟
مننه. داسې چل ده چې تاسو ته معلوم ده دلته یو اداره ده په نام د ادارې مستقل نورم استاندارد، دا ګاز او تیل چې راځي دا د دوی کار ده. دوی لابراتوارونه لري هلته په بندرونو کې مستقر دي. دوی چک او کنترول رول کوي زکه چې زه چې خبر يم د خارجيان او بهرنيان هیڅ چاته وظیفه نه ور کوي چې دوی د غتیل تست کې حتی اداري نور استاندارد ته هم دوی وایش ته صلاحیت نه لري مون بهرنيان مو خپل فوزونو ته د غاز او تیل منتقلو تاسو صلاحیت نه لري چې دا چک او کنټرول وکړي نو دا چک او کنټرول اداري نور استاندارد ته مربوط دي او نور ټول کارونه وزارت خارجه له خونه ته مرای کیږي او وزارت مالیه ته لیجوال کیږي د وزارت مالیه له خونه بیا دینه مافیات دي یعنی چې دوی پیسې نه ورکوي د تیل او غاز د افغانستان ته ورنيږي دوی مافتیله د مالیه
او هغه تیل چې د افغان امنیتي ځواکونو په نامه ورنيږي هغه هم د نورمال ستاندارد ته درې مربوطې چې دوی باید چک کړي اندازې
کیفیت سل فیصد د غوي مسولیت دي خیزه تاسو ته اطمینان او دا پر کوم خلکو ته چې وزارت تجارت و صنایع افغانستان په دا کار کې 1% هم کوم مسولیت نه لري دا پروسه هم یو قانوني پروسه ده داس خبره نه ده چې خدای نه خواست دلته اختلاس وشي دلته چپاول وشي دلته کوم زده بند موجود وشي هیڅ خبره نه ده دا زبیخې اطمینان ورکوم دا پر کوم خلکو ته چې دا یو تفاهم نامه ده تاسو کولای شئ چې وزارت مالیه نه پښتنه وکړي هغه په دغه باره کې ډیر خطا است رانا چوي او خلک پوښي چې دلته یو کاملا شفافیت ده
ولې شکایت دا دی چې ځینې تجار د همدې نفتي مواد څخه استفاده کوي هغوی په خپلو مشخصو ذخیرو کې ساتي بیا احتکار په شکل باندې کله چې قیمتونه لوړ سي بیا هغه وخت دوی دا په آزاد بازار کې خرڅوي واقعا داسې راپورونه تاسو اورېدلي
یعنی د خارجیانو تیلونه
مجموع کې دغه تیل چې د خارجیانو یا د داخلي ځواکونو په نامه باندې راځي دا بیا شخصي ذخیرو کې ساتل کیږي او بالاخره یعنی هغه کسان دي چې مافیایي کړي ورته وایي یا قاچاق بلان ورته وایي سودي بالاخره نرخ ټاکي د بازار
دا داسې چل چې هر متشبث خصوصي جدي دوی ذخایر لري دوی قرارداتیان دی خارجیانو ته مجبور مکلف دي چې له هر خونه کیږي دوی تیل منتقل کی له خارج نه او راوي د بهرنیانو ته توزیع کی دوی سید دوی ذخایر شخصی لري دوی لبر نه چې د تیل او غاز راځي دوی په ذخایرو کې ځای بزای کیږي او هغه ځای نه منتقل کیږي خارجیانو ته ما ته داسې دقیق راپور نه درغلی چې د شرکتونو دا کار وکي دقیق راپور زنه نه مولي نو وزارت خارجه خونه دا تثبیتیږي چې مثلا په اروپا کې دوه مرتل د بهرنیانو ته پکار دي او وزارت مالیه هغه ته مکتوب واستوي د بنادرو ته چې دغه تیل خوش شي مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو د قانوني پروسه ده دولت له خوانه پروتوکول سوي ده بهرنیانو سره دوی مافتي له دغه مالیه نه
کراسو دته چې د ژمي موسم دی او هر کله په دغه موسم کې تیل او غاز ډیر ضرورت دی تاسو څه اقدامات کړی دی لپاره چې دا مشکل را فسی ته یو پسې باندې
تاسو وګورئ په دغه ژمي کې یو کیلوګرام غاز 350 افغانۍ تاسو وګورئ اوس خاصي په بازارو کې دغه یو شمه د کار او فعالیت وزارت تجارت دی چې موږ خلکو ته داد او دینان ورکو دغه ژمي چې اوس جریان لري ان شاء الله ولزم تر اخره پورې داد او دینان ورکو چې هیڅ مشکل نه پیخیږي نو د وبلن غاز او د تیل دیزل او پټرول زایت منان ورکوم چې ان شاء الله ولزم هیڅ نو مشکل خلکو ته نه پیخیږي
پینې تاسو په خپل استراتیژیکو ذخایرو کې څه مقدار نفتی مواد ذخیره لري د پرچې د مشکل راځي او څه مشکل بنره پنسته کې پاین
مو په حد امکان دلته ذخایر لرو تاسو کولای شئ چې وګورئ او دغه ذخایر چې د استراتیژیک باندې ده خدای نه خواسته چې دغه وبلن غاز او تیل د دوی بیا چې لولیږي بیا موږ هغه مداخله کوو بازار ته دغه وبلن غاز موږ په اساس د رقابت په اساس د قانون اساسي رقابت سالم موږ باسو د متشبثین خصوصي سره خبري کوو موږ نه پرېږدو چې د متشبثین خصوصي خلکو ته مشکل پیښ کړي او په هر څه تساوی چې وسی کوم پوښو چې دوی دولت او ملت سبوتاش کوي د دوی جوازونه مونږ اخلو هیڅ شاته مونږ وظیفه نه ورکو چې خلکو ته مشکل پیښ کړي دا زمونږ اطمینان ده او خلکو ته وعده ورکو د وزارت تجارت او صنایع له خوانه چې ان شاء الله ولزم په دغه ژمي کې دوی مطمئنه وسی هیچ نوع ستونزه نپیخیگی د تیل او د گاز لخوانه دا سل در سل اطمینان ده.
تاس پدی روسیه کی وعده کرده و چه دا آذربایجان سبا یه مقدار گاز وارده وی واقعا دا کار عملی شد؟
بله و مننه دا دیره او خواه زیره دا خلکو تا چه زا خلکو تا واید اطمینان ورکن پا داغه یو روب که پا داغه جمعی که مون یو لطن گاز اوبلن گاز ضرورت لرو دا دا وظیفه ورکول سو دریاست دولت لخوانه محترم شاکر کارگر نمایندی خاص رئیس جمهور تا و مشاور ارشد معاونت اول تا چه دا ورسی دا کشورهای آسیای میانی تا لحق زاینه دا وکول سو چه یو لکو 15,000 تن اوبلن گاز اغا زاینه باساس ده قانون عقد قرارداد و کی در متشبسین خصوصی پلاس تاور کی دغ مزایاش تا چه گوره چه یو کیلو اوبلن گاز سلور سلو یک تاوغانی فیلن ده ده عمق قرارداد چی دی چه یو لکو 15,000 تن گاز شاکر کارگر لخوانه ده التا متشبسین خصوصی تا ورک ورسو.
بله یعنی در طول ده مقدار گاز سباندی یو نیم لک یا شاوخا یو نیم لک تنچی در طول وارد سوید؟
نه توری وارد نده سوای تقریبا سویک زراتونی تروسک پولی وارد سوای ده دی تورغندی لخوانه دی اقینی لخوانه دی ایلتانو لخوانه بندرونو لخوانه دا وارد سوای ده ده جریان لری ده جریان لری انشالله و لازیم ده طول رسیگی ده یولک 15,000 تن غیر دینه نور متشبسین خصوصی وزیر شب تجارت صنایع افغانستان محترم رسا صاحب ده خلکو تا هر وقت تقدیرنامه ورکوی او د دې مشکلاتونه رفوی ان شاء الله ولزم چې غاز ډیر روان ده د هر بندر نه په خروار غاز روان دي او موږ هم دلته ډیر غاز لرو ان شاء الله ولزم خلک مطمئنه وسی هیڅ نو مشکل نه پیخي کې خلکو ده.
ولې یو مشکل چې کله ناکله مترکیږي هغه دا چې هغه غاز چې افغانستان ته راځي بیرته په قاچاقي شکل باندې نور ملکونو ته لکه پاکستان ته خاصه وړل کیږي په دې سکه تاسو اقدامات لرئ څه تدابیر لرئ؟
او مننه دا ز نردوم دا یو نو کای رشتي هم ده زکه چې په قاچاق شکل دا پاکستان ته کله ناکله زیاده غاز مون د وزارت داخلي لخوانه او د وزارت د ریاست عمومي امنیت ملي نه مون زمون تقاضا داده شي دوی باید د سرحدات او تدیر جدي پلتنه وکي زکه چې مون تمامه مادي مون د دوه ادارې نه ډیر مننه کوو رشتي هم دوی ډیر با خبر دي او هیڅ څوک ته اجازه نه ورکوي چې دا غاز یوسي خامخا په بالونو کې کله ناکله غازی پاکستان خواته د سرحدیان وظیفه ده چې مونږ هغه نه خواهش کوو چې ډیر دقیقه متوجه وسی چې یو کیلوګرام غاز هم بهر ته ونه وزي ځکه چې دا د خلکو سمیه ده دا د پاکستان سمیه نه ده چې دا باید افغانستان نه پاکستان ته ورسي. نو په دغه مورد کې هم د ارګانو څخه زهیل لرم او خواهش کوم چې د خلک ډیر متوجه وسی چې د بیز مخرب خلق د غاز یو نسی چې به دلته قیمتي بیخ نسی په دغه جمعي کې.
بله شرزه سب دل زیت مننه کوم سلامت اوسه.
مننه سي تاسو نه مننه.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د افغان ځوانانو د نویو ابتکارونو او اختراعاتو په اړه خبرې غو، خو په لویه کچه د دوی د مفکورو عملی کولو ته ولې لازمه زمینه سازی نه کیږي؟
کله چې پانتون کې وی سکتې ضرورت لري شپږ میاشتې به منتظر اوسو تر څو مکتب نوښته سي هغه مراحل تیر سي. په نورو هیوادو کې خپل د محصل لپاره یو اکاونټ پانتون جوړیږي.
دوستانو د داسې مبتکر ځوانانو نا امیدي به د افغانستان لپاره یوه لویه ضایع نه وي. څوک باید د دوی لاسنیوی وکړي او تر اوسه دغه هڅه چا کړې او که نه؟ په دې تاندې څانګې کې اورئ چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو له تیرو څو کلونو راهیسې افغان ځوانان په ځانګړي ډول د تعلیم او د ورزش په برخه کې په ملي او بین المللي کچه د پام وړ لاسته راوړنې لري، او اوس نامې خدا هر کال په افغانستان کې دننه د ځوانانو د نویو اختراعاتو په اړه د هیواد له بیلابیلو ولایتونو خبرونه اورو. چا روبوټ یا ماشیني سړی جوړ وي او چا یو کمپیوټري یا انټرنیټي سافټویر جوړ کړی وي. خو د ځینو همداسې مبتکر ځوانانو ګیله دا د ملګرو چې خاصه توجه نه ورته کیږي. د غزنی آغا ملک سهار چې اوس مهال د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم کال محصل دی، څه باندې یو کال پخوای د لمر په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړ چې تر فیسبوک، جیمیل، یاهو او ځینو نورو ټولنیزو شبکو ډیر خوندي او پرمختللی دی. د ښاغلي سهار په خبره د دغه اپلیکیشن په مرسته به خلک د یو موبایل په واسطه د دولت نږدې ټولو خدمتونو ته لاسرسی ولري. که څه هم دته د دغه نوښت له برکته یوه جایزه هم ورکړل شوې، خو دی د خپل د دغه ابتکار د نه عملي کېدو له کبله ګیله من دی.
دا که چیر په بل هیواد کې پر دغه مشخصات رامنځته شوی کېدای سي، هغه په هغه اوله یوه میاشت په هیواد کې د ګټه اخیستنې لپاره اماده سوی وای، ځکه چې ډېر سهولتونه ځان سره لري. ډېر بېنهدی افغانستان کې دغه علمي مراحل یا اکاډمیک مراحل ټول تیر سو. د انټلیکچوال پراپرټی رایټ مسله چې له مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره وه، د هغو کومه جایزه سوی د محصل لپاره، هغه ما وګټله. د کابل پوهنتون او نورو علمي مرکزو کې دا ما پرزنټیشن ورکو، نو دا تر ډېرو علمي اکاډمیک مرکزونو پورې اوس هغه رسمي مراحل ټول تیر کړو. اوس دا باید ګټه اخیستنې ته اماده سي. دې په خاطر دغلته اکاونټ د برېښنې تذکرې په واسطه جوړېږي. خو دا چې افغانستان د دولت برېښنې تذکرې نه تر اوسه نه دی ویشلی، نو زه بدلیم ورته لرم. یعنې د ګټه اخیستنې لپاره یې اوس هېڅ خنډ موجود نه ده، خو یوازې دې په خاطر زه ته نه یم. دا یو سیستم ده، په زرهاوو په لکونو خلکو د دې څخه ګټه اخلي. نو یو نفر نسي کولی چې ټول خدمت ورته وړاندې کړي. دا یو ټیم ته ضرورت ده، او بل د مالي امکانات ضرورت ده. تر اوسه پورې هېڅ معلوم نه دی، تر اوسه پورې دوی نه ما سره کوم نه ویلي چې دا تطبیق وو.
دوستانو، د دې دلمر شبکې په اړه وایي چې کچیر یې په عملي کولو کې مرسته ورسره وشي، نو د هیوادوالو ګڼ مشکلات په ځانګړي ډول په ټاکنو او د کانکور په پروسه کې به درغلی او تقلب له منځه لاړ شي.
دا یونیک سیستم د په دې ډول مشخصه تر اوسه موږ په نړۍ کې کوم سیستم نه لرو. دا هم دولتداري کولای سي، هم د خصوصي سکتور کار کولای سي، هم ټولنیز شبکه ده، هم ته کولای سي خپل تجارتي مسایل د دې په واسطه پر ډیر پرمختللې سطح په مخبوز. یعنې یو موبایل لر هیڅ ضرورت نه ته چیرته ولاړ سي چې وکي. مثلا څنګه انتخابات په ورځ ساتي ورای راځي، تغه رای یوازې سنگل چیس، یعنی یو نفر انتخابولای سي او یو نفر یو ځل رای ورکولای سي. نور د ورځې تر 15 بجو پورې دا ګراف لوړیږي لازه په لازه پورې. نو هیڅ دې ضرورت نه سي مثلا یو ورځ ورسره نتایج اعلان سي، دغه ورځ 15 جی پور نتایج اعلان دي. دا من سیمو کمیسون هر چا په خپل لاس کړو. دویم برخه کانکور ده. کانکور د موبایل لاري هغه په خپل ساحه کې نیو لوکل ټرافیک سیستم سیواز پر ساحه کې کار کوي. نور دي ار سوال ناراضي، هر سوال وخت لري او هغه د سرور د خپل سرور سوال نه جنریټ کوي. هیڅ امکان نه لري په ټولو غوښتنې کې د دوه نفر یو رقم سوال ناراضي. بل څه کله امتحان په خپل ځخلاص او هر چا ترې دمر نمبر دی یوړي او د 15 ته تللی. بل بیړنۍ برخه ده. بیړنۍ برخه کې څلور ډاکټر، پولیس، اطفای، امبولانس، څلور ته په فری ډول بیل هیڅ مصرف پوري اړیکه نیول دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه. خو څه وایي ملګرو چې ملنګ ته یوه دروازه پورې سل خلاصې. دا غاملوک سهار په څیر د مبتکر او نوښتګرو ځوانانو د لاسنیوي په هدف یو بل ځوان اجمل پیمان امریکا پریخي او په خو خو پوسټونو او په لوړ معاشې د کار کولو وړاندیزونه د دې لپاره رد کړي چې داسې ځوانان وهڅوي او د دوی د مفکورو او نوښتونو په عملي کولو کې د مرستې زمینه ورته برابره کړي. ښاغلي پیمان د خپل یوې امریکا میشتې همکار او د څو رضاکاره ځوانانو په مرسته د شتاب افغانستان په نوم د ټولنیزو او تجارتي نوښتونو مرکز جوړ کړی. لا یې تازه د خپلې مفکورې پر پلي کولو کار پیل کړی دی. ښاغلی پیمان د دغه مرکز په اړه وایي:
موږ د نوښتونو پسې ګرځو. هغه کسان پسې ګرځو چې دوی مثلا اختراعات یې کړي دي. اختراع ته نه په سافټویر بخش کې، نه انجینري بخش کې، په طبابت بخش کې، په هر بخش کې چې دوی یو نوی نوښت کړي یا یو نوی لارې پیدا کړي چې هغې څخه کولی شو چې موږ یو بزنس ماډل هم جوړ کړو، هغه کسان پسې هم ګرځو. ډېری کسان دي چې ښه مختریان دي، خو دوی بزنس مینان نه دي. دوی کولی سي چې هر ورځ نوي نوي شیان تاسو ته اختراع کړي، اما بیا کله چې هغه خپل اختراع بازار ته وړاندې کړي، دوی نه پوهېږي سره خپل بازار ته وړاندې کړي او خود کفاف سي. کله چې هغه استعدادونه وموندل سول، دوی لپاره هغه منابع او هغه سهولتونه برابر سي چې دوی اختراعات څخه د مارکیټ په ګټه استفاده وکړي. زموږ فیسبوک پیج دوی کولی سي چې وموندي شتاب افغانستان، او په عین حال کې موږ څلورو ویب سایټ لرو: www.shetabafghanistan.com com دوی یالته کلارسی کول سیز مور پروگرام شم مکمل ول ولی عادت مور ایمیل ادرس تا تلیفون نمبر سره مور سره په تماس کی سی ان شاء الله بیا غی نه بعد مور سره پوجی سره کوم کاری وک
ملګرو د اجمل پیمان په خبره شتاب افغانستان په څلورو برخو کې کار کوي لومړی پر خپل ځان د ځوانانو د باور پیدا کول او هغوی نوښتونو ته هڅول دویم په کم لګښت سره دوی ته د یو مشترک کاري دفتر رامنځته کول دي د نورو دوو برخو په اړه له ښاغلي پیمان اورو
دریم دا چې هر څوک یو مفکوره لري هغه مفکوره د وطن نیسي کولی چې تاسو بازار ته وړاندې کړي هغه بیا ډېر علمي او مسلکي اړخونه باید وڅېړل شي چې یو بزنس ماډل ورڅخه جوړ شي نو دلته دوی سره موږ مرسته کوو چې څنګه خپل مفکوره ترجمه کړي هلته چې کله دوی شروع کړي خپل د کار دوی سره موږ مربیان ټاکو نوی نوی ځوانان چې راځي دوی ډېر کم تجربه یې دوی نه پوهېږي چې مارکیټ ډېر یو پر چالش ځای دی دوی نه پوهېږي چې خطرونو سره څنګه دوی مقابله وکړي نو ځکه موږ په افغانستان کې هغسې تکړه تکړه تجاران چې در ټول مشکلات ګاللي دي او پوسي وي چې څنګه یو بزنس په وطن جوړ کړي دغه ځوانان سره چې غواړي یو بزنس شروع کړي هغوی سره کښېني هغوی ته مشوره ورکړي عملي مشوره ورکړي چې کومې تېروتنې چې دوی کړي دي د نوي بزنسونه یې ونیکړي څلورم برخه چې زموږ ده هغه تحقیق او څېړنه په دې لاره کې ده چې موږ باید هغه ناخوالې پیدا کړو چې د تجارتونو د پرمختګ مخه نیولې په افغانستان کې هغه پیدا کوو بیا هغه خپل هغه موندنې مختلف بین المللي او داخلي ارګانو سره چې په افغانستان کې د سکتور خصوصي په تقویه کې کار کوي هغه سره شریکو چې په ګډه یو لار ورته پیدا شي چې د عمومي فضا د تجارت په افغانستان کې د کوچني بزنسو د پاره شي
ښاغلی پیمان وایي همزولو چې دوی له پوهنتونونو د ځوانانو او د میرمنو ټولنو او د ځوانانو اړوند ځینو دولتي ادارو سره په اړیکه کې دي د افغانو مبتکر او نوښتګر ځوانانو سره بستا سمرسته یوازې مشورتي وي او که د دوی د مفکورو په عملي کولو کې به د مالی مرستې زمینه هم ورته برابره وي نو د ښاغلي پیمان ځواب وو
ډېرې کسان په افغانستان کې دي چې ډېر پانګې لري په بانکو کې هغه ته په اصطلاح مړه پانګه وایي ځکه یې ډت کپیتال وایي په انګلیسي کې چې هغه په بانک کې همدغسې پرته یي خپله شخص ورڅخه ضرورت نه لري هم هلته یي کال په کال درې کاله څلور کاله نو دغسې پانګوال هغه موږ موندو چې داسې کسانو سره هم مالي مرسته وکړي چې کېدای شي یو نفر ښه مفکوره ولري اما پانګه ونه لري چې هغه تطبیق کړي او تجارتي ساحه کې اما داسې کسان هم ډېر لرو چې پیسې پیدا کړې پانګې لري اما نه پوهېږي چې په کوم لاره یې په کار واچوي چې دا خلک پوهې ښه زه والا ښه کار هم لرم موټر هم لرم کور هم لرم هغه پیسې مې هلته په اصطلاح ورسته کېږي نو زه څنګه وکړم چې داسې یو څوک پیدا کړم چې هم دغه پیسې راته ګټه وکړي هم د دغه یو نوې مفکورې دپاره پانګه اچونه هم وسي نو دوی پوهېږي چې داسې یو مرکز په نامه د شتاب شته دوی کولی شي لاړ شي کښېني یو ساعت دوه ساعته پرزنټیشن د خپل د مفکورې په هکله ورته ورکوي خپل سره له جوړ راغلل بیا له خیر سره کولی شي چې په مشترکه توګه شراکت یو بزنس شروع کړي
ښاغلی هغه ملوک سهار د ښاغلي پیمان دغه فکر ستایي او هیله من دی چې د شتاب افغانستان کارونه کاش په عمل کې دوی ته ګټور ثابت شي د افغانو تجارانو هم ورته غوښتنې لري
دغه ډول خلکو با احساس خلکو موجودیت په افغانستان کې ډېر مهم ده نه یوازې دا چې مثلا دغه سي خلک سي هغه نوښت کوي له هغو سره کومک ده تل ټول افغانستان سره کومک ده ځکه چې د هغوی مفکوره او سبا یوازې د هغوی د ګټې اخیستنې لپاره نه د ټول افغانستان لپاره د ګټې وړ ده مثلا زه په کوم سیستم کار کوم ما غوندې نور ډېر ځوانان سته او په افغانستان کې موږ متاسفانه موږ د مشکل لرو کله چې پوهنتون کې وي سکټي ضرورت لرو شپږ میاشتې بیا منتظر اوسو تر څو مکتب نوشته سي هغه مراحل یې تیر سي بیا شپږ میاشتې وروسته موږ ته یو سکټي وخت لسي په نورو هیوادو کې خپل د محصل لپاره یو اکاونټ پوهنتون کې جوړېږي هر شی هر سافټویر هر شی کنه ضرورت لري هغه د پانتون په اکاونټ باندې پر هغه لازم پر هغه ثانی باندې خپل سي په افغانستان کې متاسفانه د مشکل نو سي دا یو اساسي کار دی په افغانستان کې اوسه نو له دولت څخه بیا له هغه ملي بایساس خلکو څخه دا غوښتنه لرم چې په دې برخه کې کومه کوله ځوانان سره خاص هم د خلکو اوس محدود دی ول پراتن کې دا کار به ډیر یوام سي او معمولا به خلک د شاند تشویقوي او کار وکړي
هغه ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په تیښته دي که خپل انرژي په خپل هیواد کې مصرف کړي نو راتلونکی به یې د هغو هیوادونو په نسبت دلته ډیر ښه وي داسې څه دوستانو ښاغلی پیمان افغان ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي او زیاتوي
موږ پیغام دا دی ځوانانو ته چې باید موږ او تاسې همیشه په دې فکر ونه اوسو چې دولت دې موږ ته کار وکړي یا بهرني موسې دې موږ ته کار وکړي یا به هر څخه باید موږ ته کومک مرستې راسي هیڅ یو هیواد په مرستو په کومک باندې جوړ سوی نه دی موږ الحمدلله د هغه ملکو په جمع کې یو چې د ځوانانو فیصدي په نفوس کې تر ټولو زیات دی یعنی موږ په افغانستان کې تر شپېته فیصد نه زیات ځوانان لرو چې عمر تر دې نه کښته دی نو دغه یو سرمایه ده دا تازه تازه مغزونه دي د دې په ځای کې دوی لاړ شي افغانستان څخه بهرني ملکونو ته ځان په خطر کې واچوي که دوی راسې خپل او انرژي او فکر په کار واچوي نوښت وکړي دوی کولی شي په افغانستان کې ځان ته په خپله دونه فرصتونه جوړ کړي چې دوی ته به هیڅ اړتیا نه وي چې د افغانستان ته بهر لاړ شي او یا په بیکاري کې خپل ځان سرته بوځي
زان تا سڑک زان تا خون زی جوڑ کا وچا ڈوڑی اخرا قلم را واخلا و دی نڑی که زان تا زی جوڑ کا
بلکل کپ دی نڑی که زان تا دا زی جوڑا ولو پا فکر کیونو وچا ڈوڑی وزغمو او دا قلم لار بنیسو دا خاغلی سهار او دا خاغلی پیمان پسیر زوانان دی دوستانو خدای دیر کلی ننانه تان دی سنگی رانغارو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کرده facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه ملګرو پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@referl.org په مخه مخه
منم سر تیرای غرور لرته خدا قلم زور دلی دلین دے دو ترش رنگ دی ٹول جہان پی جنی ولی دیخ پل زم پی جن دلین دے کائی لم پوہ دی تلل غاڑے خد پستنا کی سورائی جوڑتا وچھ ڈوڑے اخرا قلم را وخلا دے نڑی کے زان تا زائی جوڑ کا وچھ ڈوڑے اخرا قلم را وخلا دے نڑی کے زان تا زائی جوڑ کا
تازہ خبرونا ورستی را پورونا آو مرکے دے آزادی راڈیو پوے پانکے آزادی راڈیو.com